افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدر من دوستانو د اسادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې د سر موضوع د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو مرکز برید دی چې ویل کېږي لږ تر لږه 15 ملي اردو سرتیري پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ساحر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچې کې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو تر شلو ډېر سرتیري وژل شوي دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست سره د راتلونکو انتخاباتو پر چمتووالي خبرې کړې دي او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد باید د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نویو بندیزونو په اړه لایحه بې ځواب پرېنږدي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار په ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي پوځ پر یوې قرارګاه برید کړی. لسګون افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دغه وزارت ویان دولت وزیر اسدي راډیو ته په مرکې کې وویل چې لوی شمېر وسلوالو دا برید کړی وو.
د دښمن تعداد ډېر زیات وو، فشار ډېر زیات وو. زموږ سربازانو ډېر په شجاعت باندې دفاع کړې وه. د ډېرې شدیدې جګړې وروسته متاسفانه زموږ هلته 26 نفره شهیدان شوي دي، 14 نفره ټپیان دي. ګارنیزون یا هغه ساحه اوس زموږ په لاس کې ده. زموږ قوتونه په کې موجود دي او پېښه رامنځته شوې ده، موږ یې تاییدو.
شغله وزیر وایي په دې جګړه کې اتیاتنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. طالبانو ویلي چې یو شمېر افغان سرتیري ژوندي بې ولیدې، خو دفاع وزارت تر اوسه دا خبره نه ده تایید کړې. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست سره د راتلونکو انتخاباتو پر چمتووالي خبرې کړې دي. له اجرائیه ریاست څخه په راغلي اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی عبدالله دینیس هیرن ته د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو پر شفافیت او پر وخت ترسره کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې د انتخاباتو د تدارکاتي مسایلو په برخه کې پرمختګونه شوي دي. اعلامیه زیاتوي په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست ښاغلی عبدالله ته د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د اړوندو مسؤلینو خو د لازم او آمادګیو ډاډ ورکړی دی. ټاکل شوی دا انتخابات راتلونکي کال په سرطان میاشت کې ترسره شي. د جوزجان ولایت امنیتي مسولین وایي د دې ولایت مرکز اړوند قمصای په سیمه کې د دې ولایت عامر اختیار ریاست دوه تنه کارکونکي نامعلوم وسلوالو تښتولې دي. د جوزجان ولایت امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې د مدیریت سرپرست نعمت الله کوهزاد ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د شغل کوهزاد د معلوماتو له مخې یاد کسان د واکسین د ټریننګ د ترلاسه کولو وروسته د شپې 9 بجې بیرته د کور په لور روان وي چې یاده پیښه شوی ده. وسلوالو طالبانو په دې شکل اصلرل رد کړی دی. او د افغانستان د کورونا یو چار وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معینیت وایي په تیرو 4 میاشتو کې په 1400 عملیاتو کې 1400 او یا لوی او کوچنی قاچاقبران نیولې دي. د کورونا یو چار وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالجلیل بختیار نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې نږدې 3 میلیونه افغانان د مخدره موادو کاروبار کوي. دا وتر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه وسم تو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرم. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد باید د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نویو بندیزونو په اړه لایحه بې ځواب پرېنږدي. د امریکا ولسي جرګې پرون دغه لایحه تصویب کړه او اوس د سنا مجلس ته استول شوې ده. ولسمشر روحانی چې نن په تهران کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل
اگر دشمن بخشی از عهد رو زیر پا گذاشت
دی وی که دشمن د تړون له څو برخو سرغړونه کوي، موږ به یې څو برخې له پامه وغورځو. که دوی د ټول تړون څخه سرغړونه کوي، موږ به هم ټول ژمنې تر پښو لاندې کړو. په نوې لایحه کې هغه کسان په نښه کېږي چې په ایران کې د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي. په دې اقدام سره د ایران د سپای پاسداران انقلاب د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کېږي او د وسلو د پلورلو په برخه کې پر ایران بندیز لګوي. ایراني چارواکي وایي دا لایحه د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه ده. د امریکا په دې نوې لایحه کې پر ایران سربیره پر روسیې او شمالي کوریا هم نوي بندیزونه شامل دي چې د روسیې له غبرګون سره مخامخ شو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت منلی دی چې په عراق کې د هغو نیول سوي میرمنو په ډله کې چې د داعش د ښځینه غړو شا قرباني کیږي دوی نورې هم جرمنانې دي. دغه وزارت وایي دا میرمنې وروسته له هغه وپېژندل سوې چې په بغداد کې د جرمني سفارت د عراق په موسل ښار کې دغه میرمنې ولیدلې. د عراق امنیتي ځواکونه وایي وروسته له هغه چې موسل ښار یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو څخه تصفیه کړ په همدې ښار کې د ښځینه جنګیالیو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په دې تایید سره په نیول سوې ډله کې د جرمني میرمنو شمېر څلور تنو ته ورسېد. او د اروپا د عدلي محکمې یو لوړ پوړی سلاکار وایي د سلواک او هنګري لخوا هغه دوسیه چې د اروپایي اتحادیې لخوا د پناه غوښتونکو د اجباري ځای پر ځای کېدلو پر خلاف ورسېدلې ده باید رد سي. دغو دوو هیوادونو د 2015 کال هغه پروګرام چې له مخې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه باید یو ځانګړی شمېر پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي تر بحث لاندې راوستی او غیر قانوني یې بللې دي. دوی وایي دا سهمیه باید لغوه سي. خو د اروپا د عدلي محکمې سلاکار ایفس بوت د سلواکیا او هنګري دا څرګند
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د خکریز ولسوالۍ په ګرزیالي کم کې د طالبانو په حمله کې یو شمېر افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله وخت ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری
د ډېرې شدیدې جګړې وروسته متاسفانه زموږ هلته 26 نفره شهیدان شوي دي، 14 نفره ټپیان دي. ګارنیزون یې هغه ساحه اوس زموږ په لاس کې ده.
په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت ټینګار کړی چې د ملي وحدت حکومت باید وړ او مسلکي کسان د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان او طالبانو ته د سولې لاس وغځوه خو هغوی د سولې وړاندیز رد کړ. نوموړي دا څرګندونې له وال سټریټ ژورنال سره په یوې تازه مرکې کې کړي چې په اړه یې رپورټ لرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم درته وړاندې کول دي به مو خبر کو چې د افغانستان کې د امریکا د مصارفو د څار ځانګړي ادارې د سیشنبې په ورځ ویل د افغانستان د ملي اردو د ستر او اخفا یونیفورم د خریدارۍ په اړه جنایي څېړنه کیږي. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په ګرزیالي کم کې د طالبانو په یوه حمله کې یو شمېر افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله وختي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم افغان ځواکونو ډېر مقاومت کړی خو د حملې د شدت له کبله مرګ ژوبله رامنځته شوې. محمد حدیث پردیس یې په اړه رپورټ لري.
د قندهار د خاکریز ولسوالۍ پر ګرزیالي کم د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یاده حمله کې د ملي اردو شپږویشت سرتیري وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم افغان ځواکونو د طالبانو د حملې مقاومت وکړ خو حمله ډیره پراخه او شدیده وه. د ښاغلي وزیري په خبره دا مهال د ملي اردو سرتیري په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي.
متاسفانه زموږ هلته 26 نفره شهیدان شوي دي، 14 نفره ټپیان دي. ګارنیزون یې هغه ساحه اوس زموږ په لاس کې ده، زموږ قوتونه پکې موجود دي او پیښه رامنځته شوې ده موږ یې تاییدو.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت له لورې په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د کرزیالي پر کم د طالبانو په حمله کې 80 کسه طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته پلاوی استول شوی دی. طالبانو د دغه حمله مسولیت منلی او ادعا کړې چې په حمله کې د ملي اردو څلور اویا سرتیري وژلي او شپږ تنه له وسلو سره بیولې دي. تېره ورځ د کابل په لویدیځ کې هم په هغه برید کې چې پړی طالبانو ومنله څلیرش کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. په ولسي جرګې کې د کندهار د خلکو یو شمېر استازي وایي چې په کندهار کې د ملي اردو سرتیرو ته د جګړې نه بلکې د دفاع امر شوی نو ځکه په دغه حمله کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله زیاته ده. د ولسي جرګې غړي شکیبا هاشمي وایي طالبانو پر کرزیالي کم حمله کې د ملي اردو 24 سرتیري وژلي او 13 تنه له ځان سره بیولي او په کار ده چې ولسمشري جدي پوښتنه وکړي.
دی وو چې سلویش کسانی په شهادت ورسېدل او دیش کسانی طالبان د خپل ځان سره دی یوړل. نو دا زه فکر کوم چې موږ نشو کولای چې نور بالا تحمل وکړو.
د اغلی هاشمی په خبره د امنیتي چارواکو ناخیری او ترمنځ د نه همغږۍ موجودیت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د کچې لوړېدو ته زمینه برابره کړې. نوموړی وایي که دا ډول پیښو مخه ونه نیول شي نو هیڅ مور به نور اجازه ورنه کړي چې بچیانې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې اجرا کړي.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ چپا 12:00 اوریدل شي. و مرسل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په ګرسیالی کم د طالبانو په حمله کې یو شمېر افغان ځواکونو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د دې وزارت له ویان جنرال دولت وزیر سره زما همکار اکرام الله اکرام د دغه پیښې په اړه یو لنډه مرکه کړې چې وړاندې کوي.
تیر شپه د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو کم باندې برید شوی او په یو پوسته باندې د دښمن تعداد ډېر زیات و، فشار یې ډېر زیات و. زموږ سربازانو ډېر په شجاعت باندې دفاع کړې وه. د ډېرې شدیدې جګړې وروسته متاسفانه زموږ هلته 26 نفره شهیدان شوي دي، 14 نفره ټپیان دي. ګارنیزون یا هغه ساحه اوس زموږ په لاس کې ده، زموږ قوتونه پکې موجود دی او پیښه رامنځته شوې ده، موږ یې تاییدو.
جنرال صاحب څه فکر کوئ؟ شپږویشت کسان وژل شوي، 14 ټپیان شوي، دا تقریبا لوړ شمېر دی. د شپې دوی ته کومکي پوځیان نه دي ورسېدلي یا په کومک په وخت باندې نه دي ورسېدلي، ځکه ویل کېږي چې دوی د مرستې غوښتنه هم کړې وه.
فشار ډېر زیات و، تعداد د مخالفینو ډېر زیات و. کله چې نورو خطاطو حرکت کړی و په ډېر کم وخت کې ورسېدلي و، مګر متاسفانه د ډېر زیات فشار په نتیجه کې دوی ګرچې مدافع کړي وه، جنگ یې ډېر شدید جنگ یې کړی او د جنگ په نتیجه کې شهیدان شوي دي، مګر متاسفانه تر څو چې خطاط دوی ته ورسېدلي و هغې پورې دوی کسان شهیدان شوي وو.
ویل کېږي چې په همدغه جلریز ولسوالۍ په کرزالی سیمه کې چې دا کومه پېښه تېره شپه رامنځته شوې ده، وسلوالو مخالفینو دغه بیز ورته ووایو یا لویه پوسته ورته ووایو اور ورچول شوی دی او یو شمېر افغان سرتیري په کانتینرونو کې بند پاتې شوي وو.
دا سندس دی چې په جګړه کې خو جګړه کې هر خل حالت چې فکر وکړي راځي، ځکه په هغې کې انداز وي، مرمۍ وي، ډزې وي، په هغې کې یعنی نورمال حالت نه وي. اساسي خبره دا ده چې هغه سیمه زموږ په لاس کې ده، مګر متاسفانه زموږ کسان چې شهیدان شوي دي، د دې تر څنګ مخالفینو ته هم ډېر تاوان رسېدلی دی. ډېر کسان یې وژل شوي دي، ډېرې ټپیان دي، د وسلې هم ترېنه اونه هم پاتې شوي دي. نو پېښه رامنځته شوې ده او قوتونه لاړ دي اوس په هغه سیمه کې دي.
وسلوال مخالفین دا کوي چې لږ تر لږه 15 اویا افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل رسېدلی ده او یو شمېر دوی ژوندي له ځانه سره وړي دي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
ما تاسو ته وویلې، ما خپل شمېره تاسو ته وویلې، نو څو ځلې تکرار.
ژوندي کسان خو نه دي وړل شوي.
ما تاسو ته وویلې چې 26 شهیدان شوي دي، 14 نفره ټپیان.
جنرال دولت وزیری د افغانستان د دفاع وزارت ویاند چې تاسو سره د آزادۍ رادیو مرکه اوریده، د وایي چې د کندهار د خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو پر کم د طالبانو حمله کې لږ تر لږه 25 د ملي اردو سرتیري وژل شوي او 14 نور ټپیان دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت باید وړ او مسلکي کسان د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې حکومت په دې وروستیو کې دوه تنه د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو او ترانسپورت وزارتونو ته د کاندیدانو په توګه معرفي کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی هیله څرګندوي چې حکومت به ډیر ژر په کابینه او ادارو کې د سرپرستی فرهنګ پای ته ورسوي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی د شهرشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې داسې کسان وزارتونو ته باید معرفي سي چې وړتیا ولري او له سیاسي ګوندونو سره اړیکې ونه لري.
هغه کسان چې واقعا افغاني وطن ته خدمت وکړي، بغیر له دې چې کوم ټیم، کوم سمت، کوم مذهب پورې لري یا کوم اس بوري، فقط افغان پاتی او وطن لپاره، افغانانو لپاره د ستونه کار وکړي او دې پسند کې د فساد نه خالي. هغه کسان چې قطعا په فساد کې اسکیل کسانی چې چې دا ولس لپاره وطن لپاره کار کوي.
دا څرګندونې داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت محمد شفیق ګلاغا شیرزای د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو او محمد حمیدی تهماسی د ترانسپورټ وزارت د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې حکومت دفاع وزارت ته طارق شاه بهرامي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته فیض الله زکی، او د قانونو او پیټرولیم وزارت ته نرګس نهان د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړي دي. خو ولسی جرګې د غدریو کاندید وزیرانو ته لارای ورکولو څخه ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تر هغو چې ټولو وزارتونو ته کاندید وزیران معرفي نسي او په ادارو کې د سرپرستی فرهنګ پای ته ونه رسیږي، معرفي شویو کاندید وزیرانو ته به رای ور نه کړي. ولسی جرګې تیر کال د عقرب په میاشت کې د کابینې وزیران له دې امله چې د کال تر پایې 70% پراختیایي بودیجه نه و مصرف کړي سلبي صلاحیت کړل، خو حکومت د ولسی جرګې دا پریکړه د منلو نه وه او مسله یې سترې محکمې ته راجع کړي چې او اکثره یاد وزیران لا هم خپلې دندې ترسره کوي. ولسی جرګه وایي چې اوس هم یو شمېر وزارتونه او ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او حکومت باید اساسي قانون ته په احترام سره د کابینې لیست بشپړ کړي. جرګې لومړی منشي عبدالقادر ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې حکومت دې په خپلو ژمنو عمل وکړي او د اوړي له رخصتیو وروسته باید کاندید وزیران معرفي کړي.
اطمینان کامل ندارم که تا آمدن ما دوباره
هغه وایي بشپړ ډاډه نه یم چې د اوړي له رخصتیو وروسته به هم کاندید وزیران معرفي سي. داسې ژمنه سوې چې د کابینې 15 وزیران، درې قاضیان او د سرې میاشتې رئیس به ولسی جرګې ته معرفي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر فرانس مایکل ملیباند د افغان حکومت په ادارو کې د سرپرستانو کار د حکومت کمزورتیا بللې او ویلي و چې په هیواد کې وړ کسان شته چې دغه خالي پوستونه اډه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان او طالبانو ته د سولې لاس وغځوه خو هغوی د سولې وړاندیز پر جګړه رد کړ. له وال سټریټ ژورنال سره په مرکه کې ولسمشر دا مني چې افغان ځواکونو ته سخت تلفات اوښتي دي، خو دی وایي ملي اردو تر بل هر وخت پیاوړی شوی. دی وایي په همدې حال کې په دفاع وزارت کې د پام وړ بدلونونه راغلي دي، ځکه چې د ده په وینا دا وزارت یو له هغه وزارتونو نه و چې تر ټولو زیات اداري فساد پکې و، خو اوس دا وضعیت بدل شوی. په دې اړه له ملالۍ بشیر نه تفصیل اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی له وال سټریټ ژورنال سره د دوشنبه په ورځ په خبرو کې ویلي چې که څه هم د افغان سرتیرو تلفات ډیر دي، خو روان کال د افغانستان ملي اردو تر بل هر وخت ډیره غښتلې سوې ده. ولسمشر له وال سټریټ ژورنال سره په مرکه کې ویلي چې په دفاع وزارت کې پراخ اداري فساد و، خو اوس هر څه بدل سوي دي. د ویلي چې د سولې لپاره پاکستان ته لاړ، خو پاکستان او طالبانو د ده د سولې وړاندیز رد کړ او د سولې پر ځای پر افغانستان یرغل ورور. د سیاسي چارو کارپور الله احمدزی وایي له طالبانو سره د سولې د موضوع تر څنګ نور عوامل هم و چې افغانستان اړ شو له پاکستان سره اړیکې کمې کړي.
د حقانی د شبکې د منځ وړلو او یا د دغه وسلوالو د تګ ور تګ په موضوع کې او هغه مشخص اسناد چې د افغانستان دولت د دوی په واک کې ورکړل سي، دغه دلایل موجود دي په دغو ښارونو کې د تاسو د تروریزم پټنځایونه دي. دغه همکاري پاکستان ورسره په عملي ډګر کې ونه کړله. وخت چې دغه همکاري ونسول، ولسمشر حتی په ډیپلوماتیک اړیکو باندې هم داسې نظر شو چې ځکه دغه اړیکې ورسره کمې کې او حتی په بینالمللي ناستو ولاړو کې هم ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم د دوی هغه ناسته ولاړه دومره پرې باندې ټینګار نه و کړی.
ولسمشر غنی د دې پوښتنې په ځواب کې چې که پاکستان خپل دریځ بدل نه کړي نو په افغانستان کې به سوله څه ډول ممکنه وي، وایي چې دی غواړي افغانستان د خپل موقعیت په کارولو سره له ګاونډیو هیوادونو سره وصل سي او اوس مهال افغانستان د منځنۍ آسیا هیوادونو لوی سوداګریز ملګری هیواد جوړېدو په حال کې دی. ولسمشر ویلي چې افغانستان پاکستان ته یو بدیل وړاندې کوي او پاکستان باید په دې پوه سي چې د پاکستان د احتمالي بریا او اتصال کلي به افغانستان وي. ولسمشر همداراز د افغانستان کورنۍ چارو او په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي کسانو ترمنځ ائتلافونو جوړېدو ته په اشاره ویلي چې هغو سیاسي کسانو ته د بې احترامي په سترګه نه ګوري چې د سپتمبر 23 وروسته سانې ته راغلل، خو دی وایي هر څوک باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د خپلو کړنو لپاره باید مسؤل وګڼل سي. دی وایي چې د قانون حاکمیت ورته ډیر مهم دی. ولسمشر غنی همداراز ویلي چې د نړۍ ټول مشران مني چې د نړۍ تر ټولو ستونزمنه یا سخته دنده لري، خو د دې لپاره ډیر کار کوي چې تر دې وروسته د راتلونکي مشر دنده هغه ته اسانه وي.
ستاسو له پیغامونو.
زما محمد اسکر د کابل اوسیدونکی یم. زمنګ افغانستان غونډه شایسته ملک په دې ټول نړۍ کې نشته. زمنګ د افغانستان هر یو ولایت داسې تاریخونه او دیدنی ځایونه لري چې د بارانیانو سیلانیانو خواهش دی چې رادی شي، خو د تورالیزم د خاطر د دې جنګونو د خاطر هغه خلک مخنیوی کیږي چې نه نه پرېږدي چې دغه ځایونه سیل او هغه وکړي تفریح وکړي. مونږ غواړو د افغانستان د خلکو نه دا خواهش کوو، د هر ولایت د خلکو نه خواهش کوو چې اتفاق او همبستګي او وروري منځته راولي، د دغه تروریزم مخه ونیسي چې دا سیلانیان افغانستان ته راشي او سیل او هغه زموږ د ملک تعریف او هغه په جهان په سطح وشي.
د کابل د شهر نه خبرې کوم. افغانستان کې ډېر خسته خسته ځایونه دي، ډېر آباد ځایونه دي، ډېر سرسبز ځایونه دي. خلک کولای شي چې د جنگ و د بدبختۍ د لاس نه لاس واخلي او افغانستان باندې کار وکړي. لکه ډېر خسته خسته ځایونه لري د تفریح له خاطره ده. مونږ ته دومره خبره ده چې دا جنگ و د بدبختۍ د منځه ولاړ شي او دا وطن دې آباد شي.
او داسې کار دی چې افغانستان چې دی کنه ډېر ښه علاقه دی، ښه ځایونه دي کنه، ښې منظرې لري. او بل دا دی کنه چې اوس دې ته مونږ تاسو غور وکړو، افغانستان چې دی کنه مونږ تاسو پخپله جوړ کړو، پخپلو مټو خواري وکړو، محنت وکړو، او حکومت هم خواري وکړي. یو حکومت ذمهوري هم نه ده، د عوامو ذمهوري ده. او بل داسې کار دی چې دې کې نه ده د عوام چې د کوم عوام دي کنه، دوی دپاره پکار دی چې غدار جوړ نه شي. او مونږ وطن چې دی اول مونږ خپله مور ده وطن. او بل دا دی کنه چې حالات پکې خراب دي، په دې وجه حالات خراب دي چې مونږ اوس پکتیا ته لاړ شه، ښې منظرې ښه ځایونه لري او امن پکې نشته. افغانستان خو چې دی کنه ټول جوهر لري او ښایسته ځایونه دي. صفت یې دومره صفت دی چې مونږ یې بیانوی نه شو، مونږ په دا واړه خوله کې دومره صفت نه راځي کنه. او افغانستان لکه ښه ځایونه شته دی کنه، ډېر ځایونه دي. یو ځای نه دی چې لکه ټول ښه ښه ځایونه دي کنه. خوش
دوستان، تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شي. په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د څار ځانګړې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د ملي اردو د ستر او اخفا یونیفورم د خریدارۍ په اړه جنایي څېړنه کیږي. فرشته جلال سي په دې اړه جزئیات تروري.
په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د څارنې د ځانګړې ادارې مشر جان سوبکو ویلي دي چې په افغانستان کې د پاوځ د یونیفورم د خریداري په اړه جنایي څېړنې کوي. هغه د کانګرس د استازو مجلس د وسوالو خدماتو کمیټې ته ویلي دا ستونزه ډېره جدي ده او موږ د دې خریداري په اړه جنایي څېړنه کوو. د امریکا د فاکس نیوز په رپورت کې د دې جنایي څېړنو جزئیات نه دي څرګند شوي. جان سوبکو همداراز ویلي د هغو تجهیزاتو د قراردادونو په اړه چې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیت د انتقال ګډې قومندانۍ کړي دي باید تحقیقات وشي. د امنیتي مسؤلیت د انتقال ګډه قومندانی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې، د ملاتړ او مشورې ورکولو پروګرام چلوي. جان سوبکو ویلي د قومندانی د 2005 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې تر 1 میلیون زیات یونیفورمونه پرته له دې چې موثریت ته یې وکتل شي اخیستي دي. پر دې خریداري 93 میلیونه ډالر لګېدلي، خو ممکنه وه چې لږ تر لږه 28 میلیونه ډالر یې وسپمول شي. ویل کیږي کله چې عبدالرحیم وردک د افغانستان د ملي دفاع وزیر وو، د افغانستان د پوځ د ستر او اخفا یونیفورم ته زرغون رنګ غوره بدل شوی وو او اضافي 28 میلیونه ډالر ور باندې لګېدلی وو. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پخوانۍ مسله ده او پر راتلونکو پریکړو کې له دقته کار اخیستل کیږي.
همي مسله تر یک تاریخ ارتباط داره کو دغه تاریخ
دا مسئله په یو وخت پورې تړلې وه چې اوس د مونږ په باور هغه وخت تیر شوی. د افغانستان ملي دفاع وزارت اداره تر پخوا دې مسئلې ته لا دقت کوي او هوډ لري چې د فساد هر ډول مخکینیو بیلګو ته رسیدګي وشي.
جان سوبکو همداراز پر امریکایي قومندانانو نیوکه کړې چې قیمتي یونیفورمونه یې اخیستي دي. مثلا د هغه په وینا د داسې یونیفورم پر ځای چې تڼۍ لري د ځنځیر لرونکي دریشګانې یې اخیستي او 8000 اضافي پتلونونه یې اخیستي دي. جان سوبکو د کانګرس د استازو مجلس د پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل دا څرګندوي چې کله څوک په حکومت کې اصول نه مراتوي څه عواقب ترلاسه شي. په هغه یادښت کې چې د دوشنبه پر ورځ فاکس نیوز ته رسیدلی، د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د جان سوبکو د دې رپورت یادونه کړې او پر دفاع وزارت انتقاد کړی چې د افغانستان د ملي اردو پر یونیفورم یې له احتیاطه پرته لګښت کړی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د خبرونې د سر موضوع مو په کندهار کې شوه برید وو چې ورکی د ملي اردو څو سرتیری وژل شوی دی. زموږ پر فیسبوک پاڼه په دې رپورټ باندې یو شمیر لستونکو تبصری کړی دی. د شاه خالد بونیر په نوم باندې یو لستونکي لیکلي چې طالبانو د دې برید مسولیت منلی او ادعا یې کړې چې په حمله کې دوی څلور بیا سرتیری وژلي او شپږ تنه یې له وسلو سره نیولی دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یوازې د 15 سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړی دی. سردار نعیم حکیم زوی د دفاع وزارت ویان خغلی دولت وزیر ته په خطاب کې زموږ د فیسبوک پر پاڼه لیکلی دي چې ډیره د افسوس خبره ده. دی وایي زه له وزیر صاحب څخه پوښتنه کوم چې ولې د ملي اردو سرتیرو مقاومت وکړ خو بیا هم دا مرګ شوبله رامنځته شو، ولې دوی ورته په وخت مرسته ونه رسوله؟ دوستانو نورو لستونکو او اوریدونکو هم تبصری کړی دی په فیسبوک پاڼه کې چې د وخت کامل قبله ترې تیریږو. اوس به راشو یو نندارتون ته. دا نندارتون د انځورونو نندارتون دی، په کابل کې جوړ شوی دی او د دې انځورونو کونکې یا انځورونکې د ازادۍ راډیو همکار عمان نیزه دی. عمان نیزه شاعر، لیکوال او انځورګر دی. خان محمد سیند د انزوریز نردارتون حال راکی.
په افغانستان کې د روانو ناامنیو، سیاسي او اقتصادي ستونزو او ټولنیزو ناخوالو سره سره د دې هیواد ځینې هنرمندانو له هنري فعالیتونو څخه لاس نه دی اخیستی او له هنر، هیواد او تاریخ سره د مینې له مخې هنري آثار پنځي او خلکو ته وړاندې کوي. د ځینو افغان هنرمندانو د دغو هڅو په لړ کې د افغان شاعر او انځورګر عبدالرحمن عمان نیازی د انځورګرۍ په لسګونو هنري اثار د چهارشنبې په ورځ په کابل کې نندارې ته وړاندې شول. په دغه نندارتون کې ځینو دولتي چارواکو او د انځورګرۍ د هنر ګڼو مینهوالو ګډون کړی و. په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر وویل سره له دې چې د انځورګرۍ هنر یو ستونزمن او وخت نیونکی هنر دی، خو د ملي دودونو او تاریخي ارزښتونو په پیژندګلوۍ کې مهم رول لوبولی شي. ده د عمان نیازی انځورګرۍ وستایلې او وویل
په هغه ټولنه کې چې وینې بهیږي او یو مقصد دی د وینو تویونکو چې ټولنه وشړی شي او فرهنګ یې هم وشړی شي. خو په دغسې حالاتو کې چې څوک انځورګری کوي، څوک شاعري کوي، هغه د ډېرې ستاینې وړ دی او دا اخلاقي کار دی، دا ملي کار دی، دا فرهنګي کار دی، دا معنوي کار دی.
عمان نیازی په خاطر دې هم د انځورګرۍ په لسګونو آثار چې د ټولنې ناخوالې پکې په هنري انداز بیان کړي خلکو ته وړاندې کړي دي. د ده د انځورګرۍ په آثارو کې اکثره د غنمو پلاله، وچ واښه، لرګي او داسې نور معمولي مواد په ډېرې هنري ځیرکۍ سره کارېدلي دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه هنر شاوخوا 16 کاله د مخه افغانستان ته راننوت چې لومړی انځورګر یې عزیز ګندومي و چې د انځورګرۍ په سلګونو آثار یې ټولنې ته وړاندې کړي دي. عمان نیازی وویل سره له دې چې د انځورګرۍ د آثارو په جوړولو یې ډېر وخت او ډېرې پیسې لګېږي، خو بیا هم هڅه کوي چې د هنر له لارې خلکو ته خدمت وکړي.
ما مینه د لدی هنر سره د ډیر ستړی کار ده، خو هدف مو دا ده چې په ما دغه وطن ګران ده، په ما د دې وطن تاریخ ګران ده، په ما دغه خلک ګران دي او غواړم که اوسم کولی د دې وطن هغه کلچر، د دې وطن هغه ارزښتونه چې دي او د هغو پالل پکار دي، د دې خپلو هنرونو له لارې اوسم کولی چې وی پالنه.
عمان نیازی وویل په دې برخه کې ورسره حکومت نه یوازې دا چې مرسته نه ده کړې، بلکې هڅولی هم نه ده. افغان شاعر او لیکوال صدیق بدر وویل په هر ټولنه کې چې هنر پکې پراختیا موندلې وي، خلک یې له جنګونو کرکه لري. ده له حکومت وغوښتل چې د هنر ودې ته تدابیر جدي کړي. په خاطر دې هم ځینو سندرغاړو او فلم جوړونکو له حکومت وغوښتي چې د دوی فعالیتونو ته زمینې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثر هنرمندان چې ډېره موده هنري کارونه کړي اوس په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې د هنري فعالیتونو د پراختیا لپاره تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبري مجله اوري.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. پکې د خبرو شوو رپورټونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده کتلی شي. خو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بله نیم ساعته خبری مجله پاتې ده چې په څو شیبو کې به یې سلطان محمد سرور درته وړاندې کړي.